رودین صاحب خوش آمدین، مایک به شما تسلیم میکنم.
غیر مننه فرشته جان، تاسو هم ستړي مشه. به سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. و باورئ چې افغان حکومت د امریکا لخوا د ورسپارل شوې طرحې ارزول پیل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه وکړه. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. مخکې لدې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، په مکړی خبرونو ته هرات کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه وتنه وژلي او څه باندې 50 نورې ټپیان کړي. په نورستان کې 130 ښوونځیو ته ودانۍ جوړیږي. او ایران وایي مدیترانې سمندر کې پر بیړۍ ترهګریز برید شوی. بشپړ خبرونه. د هرات چارواکي وایي په دې ولایت کې د تېرې شپې په موټر بم چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه و کسان وژل شوي او څه باندې 50 نور ټپیان دي. د هرات والي عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې یو امنیتي سرتیری هم شامل دی.
اقدر قدرت انفجار زیاد بوده که مشخصات و موتر هنوز ثابت نیست.
د چاودنې قوت دومره ډیر و چې د موتر مشخصات تر اوسه معلوم ندي. ویل کېږي چې یو فلاین کوچ دوله موتر و. متاسفانه شاوخا کورونه ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړېدلې دي،
په خصوص خانه مجاور خوده که بیخی فرو ریختانده.
دا چاودنه تیر ماښام د هرات په 14 امنیتي حوزې کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې وشو. تر اوسه یې چا مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په خبرونه کې هڅه کوو چې هرات کې له خپل خبریاله وروستی حال واخلو. د زابل په مرکز کلات کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله 50 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د زابل امنیه قمندان حکمت الله کوچی ویلي چې د جمعې په ورځ د کلات اړوند په نورک سیمه کې د پولیسو پر قرارګاه د هوان درې مرمۍ وشتل شوي چې د په خبره دوه مرمۍ په قرارګاه کې دننه لګېدلې او یوه بله یې له قرارګاه بهر پر ملکي کور. د ښاغلي کوچی په خبره په دې پیښه کې دوه ماشوم نجونې وژل شوي او درې نورې ټپیانې دي. د اورزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې د سپورتي پروګرامونو د وده خبر ورکوي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې توانېدلي چې ډېر ځوانان چې په نشه یي توکو روږ دیول سپورت ته وهڅوي. په اورزګان کې د سپورتي ادارو شمیر هم د په ټکو لوړ شوی دی.
پچیر وختول کې موږ تقریبا 20 رسنه درو دا اوس موږ غدي تقریبا 20 رسنه په حال کې رسنه درو چې هغه عبارت د کورباز ته کرکټ د بیان دی او شو دا والیبال دی سترنج دی بکرانی د ځغاسته دا خو موږ کوشش کوو چې 20 رسنه هم په حال کو.
اورزګان هغه ولایت دی چې کرنا کله ورڅخه د ناامنۍ راپورونه هم خپریږي. په نورستان کې 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون اژند دا خبره تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دا مهال پر 29 ښوونځیو کار روان دی.
امدا هوس په دې ولایت کې د نه ویشت مکتب ودانی او جوړولو کار آغاز شوی ده او مونږ په دې تمایو چې تر د 1400 په کال کې مونږ وکولای شو چې دا مکاتب جوړ کړو او معرف ته وسپارو.
د ښاغلي اژان په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې د 2600 ښوونځیو د ودانیو کار روان دی. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیانو کې د بودا مجسمو د ړنګېدو د شلمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. دغه سازمان تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړه چې د نړۍ په کچه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا شته. یونسکو زیاتوي د افغانستان په بامیان ولایت کې په قصدي ډول د دې لرغوني میراث له منځه وړل د یوې توندلارې ایدیالوژۍ څرګندونه کوي چې هدف یې د یوه کلتور هویت او تاریخ له منځه وړل دي او ښیي چې څنګه د یوه میراث تخریبول د سیمه ییزو خلکو پر وړاندې د یوې وسلې په توګه کارول کیږي. خبرونه له ازادي رادیو نوري. د ایران رسنیو د یوې دولتي کمپنۍ په حواله راپور ورکړی چې د دوی پر یوې بارولونکو کښتۍ روانه اونۍ د مدیترانې په اوبو کې تروریستي برید شوی دی. د راپور پرون خپور شو. په راپور کې د ایران د کښتۍ چلونې د یو ویاند علي غیاسیان له قوله ویل شوی چې دا کښتۍ له ایران څخه اروپا ته پر لاره وچې د مارچ پر لسمه یې پر باډۍ چاودنه وشوه. نوموړي ویلي چې د چاودنې له کبله اور ولګېد چې ژر بیرته کنټرول شو. ایراني چارواکي وایي بیړۍ د تخریب شوې برخې تر ترمیم وروسته خپل سفر ته دوام ورکړی. دا پیښه داسې مهال شوې چې شاوخوا دوه اونۍ د مخه اسرائیل ایران تورن کړ چې د فبروري پر 25مه یې په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بارولونکې کښتۍ په برید کې لاس لري، خو تهران دا تور رد کړی دی. د پاکستان د سنا جرګې د مشرۍ لپاره د صدراعظم عمران خان لخوا کاندید شوی صادق سنجرانی د دې جرګې د مشر په توګه اعلان شو. په دغو انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعاوې هم شوې. د انتخاباتو رسمي شپایلو وښوده چې صادق سنجرانی د 34 رایو په اخیستلو سره د اپوزیسیون ګوند ګډ کاندید یوسف رضا ګیلانی ته د 6 رایو په تفاوت ماته ورکړه. ازادي رادیو ته غوږی په دې خبرونه کې افغان چارواکو د امریکا لخوا د ورسپارل شوی طرح ارزونه پیل کړي. هرات کې د بیګنۍ چاودنې وروستی حال درکوو. غزنی کې مو د کورنیو بې ځایه شوو حال هم اخیستی.
نه بچندوی لرو نه بل خوا لرو نه یو خدای مسجد موږ وخورو څوک په دغه دولت کې شهیدان ورکړو دغه دولت کې زخمیان ورکړو نن دوه نه لرو همدل را باندې سور وور.
خوست کې دوکاندارانو او غرفو والو اعتراض پیل کړی. دو یمنی مایی کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د دې شورا یوې موظفې کمیټې د جمعې په ورځ د امریکا د طرحې د ارزونې کار پیل کړ. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې د ارزونې پایلې به ډېر ژر د وروستي بحث لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه کمیټې ته وسپارل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره په موقت یا لنډمهاله حکومت کې طالبانو ته یوه برخه ورکول منطقي حل لاره بللې. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د دې شورا لخوا یوه موظفه سوې کمیټه به نن د امریکا د طرحې په اړه خپلې ارزونې ته دوام ورکړي. مولوي عطاو رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیټه 15 غړي لري او د امریکا د طرحې په اړه به ډېر ژر خپل ارزونه د ملي مصالحې د عالی شورا مشرتابه کمیټې ته وړاندې کړي.
موظف شد دیده پاره چی پس دقیقه تر حقاقی کارو او زنونگ اولانی ناستا و نو نین بم ادامه ولری کوشش کهو چی هر چی زر چی که دیشی خل دی اعضای کمیتی رهبری نظریات راغون کو او بیا کمیتی رهبری چی کم ناستا دایده گی اگه ناستا خل نظریات بران دیکو او کمیتی رهبری به شوره علی مصالحه اگه رهبری کمیتی اگر بمده مورد بانده اگر نیهای ریگ لکه دستور بگو که ولیشو چه ده شوره عالی مصالحه ده آدرس نه و ده افغانستان ده نظام ده آدرس هست یو دریز بوله رو یو موقف بوله رو او یو آدرس نخبری.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د دې هیواد سیاسي څیرو او د طالبانو له استازو سره د واشنگټن یو طرحه شریک کړه. د دې طرحې له مخې تر هغه چې د نوي اساسي قانون په اړه موافقه کیږي او انتخابات ترسره کیږي موقت حکومت به د افغانستان د اوسني حکومت ځای ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تکرار د موقت حکومت له جوړېدو سره مخالفت کړی دی او وایي چې یوازې د انتخاباتو له لارې د واک لیږد ورته د منلو دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروف وایي چې هیواد یې منطقي ګڼي چې په موقت حکومت کې طالبان ورګډ سي. زخاروف پرون په یوې خبري غونډه کې وویل
د یوه موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره باید پخپله افغانان د سولې خبرو په ترڅ کې پریکړه وکړي. په عین وخت کې دا یادونه کوو چې د افغانستان په سوله ییز سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام په موضوع کې به یوه موقته او هر اړخیزه اداره منطقي حل لاره وي.
دا په داسې حال کې ده چې روسیه په پام کې لري د دې اونۍ د پنځمې پر ورځ د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د یوې غونډې کوربتوب وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسما نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي کنه. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی ښودلی راپور ورکړی چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور یا پنځه غړي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې هیواد یې په پام کې لري د افغان چارواکو او طالبانو په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. دا غونډه په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په هغه لیک کې چې د افغانستان ولسمشر ته یې لیږلی و ویلي و چې امریکا به له ترکیې وغواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې یوې غونډې کوربتوب وکړي. دغه ډیپلوماتیکې هڅې داسې مهال کیږي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د ارزونې په حال کې ده.
و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې دوی د هغې طرحې ارزول پیل کړي چې د امریکا لخوا د سولې او د غراز د سولې د موقت حکومت په اړه ورسپارل شوې ده. دا هڅې داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د غراز هدفي وژنې هم د نورو کلونو پرتله زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه کړې ده. دغه شورا پرون جمعه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغو بیرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتي کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کیږي. د امنیت شورا د دغو پر مخ زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشینی ښودلې، د سملاسي بندولو غوښتنه کړې ده او محکمې ته یې د عملانو د کشولو غږ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوي نه دي چې د دغو بریدونو عملان څوک دي. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا له دې وړاندې د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچولې ده. طالبانو بیا ویلي چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسي خلکو قصدي وژل ښایي جنګي جنایت وبلل شي. دوی همدغه راز ټینګار کړی چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لوري د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، روسیا، چین او فرانسا د امنیت شورا دایمي غړي دي. هند او ځینې نور هیوادونه یې غیر دایمي غړي دي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې ده چې په تیرو څو میاشتو کې لسګونه خبریالان، ملکي مامورین، د بشري حقونو فعالان او نور ترور شوي دي. تر ټولو تازه پیښه کې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژلې او دوه نورې یې ټپیانې کړې. د دغو بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. هرات ښار کې د موټر بم برید مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغه برید تیر ماښام د پولیسو یو مرکز ته نږدې وشو. له هراته د ازادي راډیو خبریال دا مهال سټوډیو ته وصل شوی دی. سهار مو په خیر که اوریدونکو ته دا حال ورکوي چې د مرګ ژوبله تازه جزئیات څه دي او دغه راز په پیښه کې وضعیت په سیمه کې وضعیت نن سهار څه ډول دی؟
به شما سلام دارم و به همچنان به تمام شنونده های رادیو. تا آخرین اطلاعاتی که از شفاخانه حوزوی هرات همیکنون به دست ما رسیده، باز هم آمار ضدانقیز است. ما در خبرها گفتیم که والی هرات تایید کرده بود که 53 تن به شمول نیروهای امنیتی، اطفال، زنان و مردان که به گفته والی ایراد 85% از اینا افراد ملکی یا غیر نظامیان افغان هستند. در حادثه شب گذشته که ناشی از یک متربم نو فلانکوز بود، اینا کشته و زخمی شدن. اما ریاست سطح عامه هرات تعداد زخمیار تا حالا هم که ما با اونا در تماس شدیم 47 اعلام میکنه، در صورتی که در برخی از شبکه‌های اجتماعی تعداد افراد مجروح در این حادثه تا 70 تن هم گفته شده. اما مقام‌ها در ولایت هرات این آمار را تایید نمی‌کنند و تاکید بر 47 مجروح و 8 کشته دارند که در میان افراد مجروح 20 زن، 8 نظامی، 8 طفل و 11 مرد هستند و همچنان تعداد کشته‌ها 1 مرد، 2 زن، 2 مرد و 3 طفل شامل می باشند. با گفته این مسئولان در ریاست سطح عامه هرات این افراد از سوی تیمای سیار سیلی از محل رویداد یعنی در حوزه 14 نیروهای امنیتی توسط هرات آمبولانس به شفاخانه انتقال داده شده و همچنان والی هرات تایید میکنه که خانه های زیادی در این محل توسط این انفجار که شدت یا بسیار بالا میخونه این خانه ها تخریب شده و خسارات هنگفت مالی را برای باشندگان محل به وجود آورده. البته باید یادآور باشم که این رویداد در جای رخ داده که بیشتر مردم فقیرنشین هرات در اونجا بوده باشتن که از امکانات بسیار کمی اندکی در زندگی در اونجا برخوردار هستند.
بله صابر صاحب، دغه فرلسما حوزه که د پولیسو مرکز د کورونو په منځ کې وو، د غنیګونی د خار په منځ کې وو، او کنه دا 14 دومره درنه و چې لرو پرتو سیمو کې کورونه وران کړی، ځکه ویل کېږي چې ورانه ډیر دی.
حادثه دیگر در جای صورت گرفته که یک از مناطق مزدحم شهر هرات هست، حوزه 14، چیزی که والی هرات میگه این متر فلانکوش در جای انفجار شده در کنار دیوار حوزه 14 امنیتی. با آن هم مقامات چی در سطح عامه و همچنان خود مقامات ملی والی هرات تاکید بر این داره که این آمار هنوز هم در حال تغییره، چون نیروهای کمکی که از آغاز محل رویداد رفته بودن و تا کنون هم اینا در تلاش ازی هستند که احتمال از این میره که افراد در زیر آوارها باشند و موترها در حال پیدا کردن اجساد احتمالی از زیر آوارها هستند. تا دقایق دیگر معلوم خواهد شد که آمار نهایی که ناشی از این انفجار بوده به کجا خواهد رسید، اما تیمای کمک کننده از شب گذشته تا کنون در محل هستند، از نهادهای مختلف امنیتی، شاروالی و برخی دیگر نهادهای مردمی، تا ببینند که چی کمک های برای کسایی که هنوزم لادرک هستند در زیر آوارها اونا میتونن انجام بدن.
دیر مننه کور مودان په هرات کې د ازادي رادیو خبريال و چې ویلې د غلطه چارواکي وایي د تیر مخام په موټرباب بریت کې لکتر لګه اته تنه وژل شوی او شاوخوا 500 نور ټپیان دي. د شاوخوا 12 ساعتونو په تیرېدو لا هم کومې وسلوالې ډلې دغه بریت مسؤلیت نه دی منلی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
له هرات ورځو غزنی ته. چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. دوی وایي په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي او که مرستې ورسره ونه شي ستونزې به یې زیاتې شي. چارواکي وایي یوازې په روان کال کې 2500 کورنۍ د جګړو له کبله غزنی ښار ته راکډه شوي. د دغو کډوالو حال هلته زموږ خبریال پوښتلی.
ملالۍ د اوو یتیمو اولادونو مور ده. دا تقریبا 15 کلنه او لاندړو ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته د جګړو له امله راکډه سوې ده. ملالۍ وایي 4 کاله وړاندې میړه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. هغه د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله.
دلته موږ مهاجرې پراته یو، نه ګټندوی لرو، نه بله خوا لرو، نه یو خدایم اصل موږ وخورو څو په دغه دولت کې شهیدان ورکړو، دغه دولت کې زخمیان ورکړو، نن دونه نه لرو، اندر را باندې سور وور دلته د ناشو زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي.
که ملالۍ شکایت کوي چې د کډوالۍ په دوره کې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې، خو زربخت بیا د غزنی کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته د مرستې ترلاسه کولو په مخه راغلې. دا وایي لومړی ځل دی چې دلته یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کوي. زربخت هم د اندړو ولسوالۍ له ګبرو کلي راکډواله سوې ده او اوس په غزنی ښار کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. دا خوشحاله ده چې په لومړي ځل یې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده.
کنده یم یندی شلگر کور که می اعتماد ده چیشه نورمال خود خوشحاله کوری و دان ترنه لخیرات یا والا که چا دی تنهی را سرکلوی لده او مرسته ماز و درواغ نسوده توی سوی تات درواغ در تو اول غز نای والا در چانات را سرکلوی نوری پا کتا گبروی که نده کنده
دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مشر درمامد کاکړ وایي په 1999 کال کې دا ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه 2500 کورنۍ د روانو جګړو او ناامنیو له کبله غزنی مرکز ته را بې ځایه سوي دي چې یوازې 1200 د ارزو سیمې دي. دای وای ډیرای کورنۍ بل مرستو پاتوي خو هڅه کوي چې د ټولو لپاره مرستې راټولې او پر هغه یې وویشو.
د 1999 کال په جریان کې شاوخوا 2500 کورنۍ د غزنی له اړوندو ولسوالیو څخه همدارنګه د افغانستان له نورو ولایتو څخه غزنی ته د جګړو او نورو ناخوالو له کبله را بې ځای سوي دي چې د همدغه 2500 کورنیو له ډلې څخه له 1194 کورنیو سره د کډوالو ریاست او همکارو موسساتو له لورې ورسره نغدي او خوراکي کومکونه ترسره شوي دي.
کاکړ زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې د داخلي بې ځایه سوو شمېر خورا ډېر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې وکړي خو که مرستې ورسره ونه سي ستونزې به رامنځته سي.
په غزنی کې د کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده ځکه دلته فقر حاکم ده، بېوزلي ده، بېکاري ده، ناخوالې زیاتې دي او وخت ناوخته په غزنی کې جګړې وي. د موږ په همکارو موسساتو همدارنګه په نړیوالو موسساتو مو دا غږ ده تر څو د همدغه کډوالو او د همدغه مظلومو فقیرانو لاسنیوی وکړي او کومکونه ورسره وکړي.
دا کډوالو چارو ریاست وایي له 1995 کال تر دا مهاله تر 6000 زیاتې کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوې دي چې زیات شمېر یې په 1999 کال کې و چې شمېر یې 15000 کورنیو ته رسېده ځکه دغه کال سخت خونړی کال و. د دوی په وینا په ولسوالیو کې هم ډیری کورنۍ له یوې سیمې بلې ته کډوالې سوې دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بټال پچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
زموږه ازادي راډیو نه اوري اوس هم دا چې لویدیځ یا نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري سالی محمد سالی ته بغوک شو چې د زینو دغه ورسپانو پانی اړولې دي.
د نړۍ ځینو چاپي او آنلاین خبرونو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر پر څرګندونو لیکنې خبرې کړې چې ویلي دي هیواد به په اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده شوبل سوې خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ویلي چې دغه غونډه د دوست هیواد قطر په همکارۍ جوړیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې دواړه ښکېل لوري پر ترکیه باور لري ځکه نو دا غونډه په ترکیه کې جوړیږي چې وکولی سي د افغانستان د سولې پروسه لا چټکه کړي. په دې لړ کې نېشنل انټرست خپرونې په خپله تازه ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به د امپراتوریو د هدیرې له بحران سره څنګه چلند کوي. خپرونه د مطلب په دوام زیاتوي په داسې حال کې چې افغانستان ته د امریکا د داخلېدو 20 کاله پوره کیږي د امریکا حکومت په دغه هیواد کې له بلې عمده ستونزې سره لاس او ګریوان دی. آیا واشنگتن به وکولی سي بې له دې چې خطرونو ته پام وکړي د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي؟ خبرونه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې څه ضمانت شته چې افغانستان بیا د ترورستانو په ځاله بدل نه سي. که په ترکیه کې د افغانستان په باب د غونډې د جوړېدو هڅې روانې دي. امریکایي ورځپاڼې ډیفنس پوسټ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زخاروا د څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې چې پرون جمعه یې ویلي روسیه په افغانستان کې د موقت حکومت د تشکیل پلوي کوي چې د طالبانو غړي هم پکې شامل وي. زخاروا ویلي یو موقت او ټول شموله حکومت به په یوه سوله ییز سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام لپاره یو معقول حل وي. د امریکا بلې خبرونې فارن پالیسی ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتون بلینکن لیک مهم ښکاره سوی چې په وروستیو کې د افغانستان مشرانو ته لیږل سوی او تیره اونۍ د افغان چارواکو له بېلابېلو عکس العملونو سره مخامخ سو. د خبرونې په حواله په لیک کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د افغانستان په اړه د سیمه ییز اجماع راوستلو د هڅې غوښتنه سوې چې په ترکیه کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ یوه غونډه وسي. په لیک کې د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد هم سوی دی. فارن پالیسی لیکي دغه لیک پر ولسمشر محمد اشرف غنی فشار راولي، داسې څه وکړي چې دا یې مخالف دی. د موقت حکومت د تشکیل ملاتړ چې د اوس وخت لپاره له لاسه د واک د وتلو خطر ورسره تړلی، او ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې دی به واک یوازې خپل یوه منتخب ځایناستې ته وسپاري. دغه رز لیک د هغه څه خبرداری هم ورکوي چې ولسمشر غنی په اړه اندېښنه لري. هغه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه بیا کتنه بشپړه کړې نه ده. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي دغه لیک د امریکا د ادارې له مخکنیو پیغامونو سره ډیر په تضاد کې دی، ځکه د امریکا او افغانستان د ملي امنیت سلاکارانو د جنوري پر 23مه دغه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن او ولسمشر غنی د جنوري پر 23مه او د امریکا دفاع وزیر لید آستن او ولسمشر غنی د فبروري پر 15مه په خپلو کې خبرې کړې وې. په ټولو مکالمو کې له کابل سره د نږدې سلا مشورې ژمنه سوې وه.
په خوست ښار کې د غرفو مالکینو د ښاروالۍ د پریکړې خلاف اعتراض کړی. دوی وایي ښاروالۍ زورواکو او چارواکو سره کار نه لري او غریب خلک خپل قانوني کاروبار ته نه پرېږدي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
د جمعې په ورځ د خوست د جرګو تالار نږدې لسګونو کسانو د ښاروالۍ لخوا د هغوی د غرفو د ورانېدو د خبرداري پر وړاندې اعتراض وکړ. دوی وویل ښاروالۍ د زورواکو او چارواکو په سلګونو غرفو کار نه لري، خو دوی چې غریب خلک دي ښاروالۍ خبرداری ورکړی چې د شنبې تر ورځې د خپلې غرفې تشي او له دې ځایه دې لرې کړي. د دوی په وینا په ښار کې لاسفروشانو ته شپږ کاله وړاندې د جرګو تالار دریو خواوو ته 160 غرفې ویشل شوي او دوی ښاروالۍ ته په منظم ډول میاشتنی عواید تحویلوي. د خوست ښار د ټولنیز شورا مشر حاجي جمال تنی د رسنیو خبریالانو ته وویل
دغه غرفې چې د تو سوال دی تقریبا 160 غرفې دي، مګر د وخت شروال صاحب اعلان وته کړی دی چې شنبې ورځې پر دغه تو ټول باید لره کوي. ولومړی غوښتنه مې شروال صاحب نه دغه دو چې دغه غرفې چې تل رکوي دا ټول پښنا سها کې چې غرفې جوړ شوې دي ټول به لره کوي، کای واز دا غرفې به لره کوي. شروال صاحب ته هر کړنه ته میګم دای مګر دا څه تهود به رکوي چې تخلیا شو بیا هم حق به جنب مستحق لمړی دغه خلک دي اېدغه ته باید ورکي.
د سراج الدین په نوم یو ځوان چې په دې ځای کې د میوه او ترکاری غرفه لري وایي
شپکاله زمانه وای ټول شوی دا زه غریب يم زه بیچاره يم ته ما ولی ته ما مشر ته باید ما ته کار پیدا کې. آیا زه چې نن خپل کار باندې لګیم زه دلته نه پخا کټم زه مجرم شوم زه خاين شوم زه ولې د دولسم څخه فارغ شوی ما پم ته څنګه بیا د اقتصادي مشکلاتو پر اساس او نمره فارغ شوی ما د مشکل اقتصادي مشکلاتو پر اساس باندې زمانه پم تن پاتې شوی دا زما سلور کلن زوی د چنن زه چې کوټر زم بیګا ما ته دا خبره کوي چې پلاړه سلام نه راته چې تا ته پای بډنګ شي نه زه وتایم چې ولې بشه ته ما ته دا خبره ولې کوي هغه ما ته وایي چې ته ته دکان چډنګ شي زما روزي قطع شو ما ته بده مړی سو ګراوړي.
د جرګو تالار درې خو ته د غرفو مالکینو دا همول دوی ته یو میاشت مخکې دی او کال لپاره جوازونه تمدید شول او دوی بانک ته ایسه تحویل کړي. کده دوی د غرفو د رنګولو پلان وو نو بیا ویلې دوی ته جوازونه نوي کول. د رحیم الله پونم یو بل معترض دکاندار وایي
دا غ مالیاده د قانون په شاوکار کې د وخت والی د وخت شروال زدل تک نه والی نه غصب کار یم نه ظالم یم مونږ تر رس نه یو مونږ ظالمان نه یو مونږ غصب کار نه یو یواز نه مونږ د هدف ته چې د اسلام په شاوکار کې د قانون اساسي په شاوکار کې مونږ خپل حق راکای او غفتون کې یو او بل اخره کچره مونږ غفتنه و نه رسېرا مونږ بالکل چاته لاس نه وراچو حتی شروال مو ته پرون د خبره وکړه کچره سم نشي تاسو بل جرخي ځان ځان ته لګم.
مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د خوروالي د مسؤلینو خبرګونم ولرو خو هغوی د نظر سرګندولو ته حاضر نشول. خوست ښار چې کوچنی او د ډیرو ښارونو په پرتله دې ځای کې د ځمکو بیې لوړې دي دا ډول دعوې او لانجې پکې تل موجودې وي. د جرګو تالار ښار سربیره هم خوست ښاروالۍ د ښار په بیلابیلو سیمو کې سلګونه غرفې چې دلته یې خلک ټپری بلي ویشلي دي. د دې غرفو د ویش د څرنګوالي او شفافیت په اړه له خوستوالو سره پوره معلومات نشته او د ویش بهیر ته یې د شک په نظر نیدي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
مقابله ازادي رادیو نه اوري په دویمه نیمایي کې درته دوا اونیزې خبرونه لرو. د ګړې اچار او د غراز د کور کلی یو بهرنی موضوع هم درته لرو، هغه دا چې د امریکا او هند چارواکو په دې خبرې کړي چې په هند کې د کورونا ضد واکسین تولید زیات شي. دا راپور درته ورسته راځي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې، په مخکړه د دې ساعت د خبرونو لنډیسته. د هرات چارواکي وایي په دې ولایت کې د تیرې شپې په موټر بم چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. دغه چاودنه تیر ماښام د ښار د سپرلسمې حوزې اړوند د پولیسو یو مرکز ته نږدې وشوه، تر اوسه چا مسؤلیت نه دی منلی. د زابل په مرکز کلات کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله 50 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د زابل امنیه قومندان حکمت الله کوچي ویلي چې دغلته یو هوان په کور لګیدلی چې دوه وړې نجونې پکې وژل شوي او درې نور ماشومان ټپیان دي. د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د سپورتي پروګرامونو د ودې خبر ورکوي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې توانېدلي ډېر ځوانان چې په نشې روږ دي وو سپورت ته وهڅوي. په نورستان ولایت کې د 150 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي. چارواکي وایي چې دا مهال هم نه ویشتو ښوونځیو د ولایت کې کار پیل شوی دی. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیانو کې د بودا مجسمو د ړنګېدو د شلمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. د ایران رسنیو د یوې دولتي کمپنۍ په حواله راپور ورکړی چې د دوی پر یوې بارونکې کښتۍ روانه اونۍ د مدیترانې په اوبو کې تروریستي برید شوی دی. دا راپور پرون خپور شوی. د پاکستان د سنا جرګې د مشرۍ لپاره د صدر اعظم عمران خان لخوا کاندید شوی صادق سنجرانی د دې جرګې د مشر په توګه اعلان شو. او د ازبکستان او قرغزستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په دریو میاشتو کې به د خپلو سرحدونو ستونزې هوارې کړي. مخاګله ازادي رادیو نه اوري. مخکلي د چي اونيزو پروګرامونو ته راشو څو نور راپور نه هم درته لرو. په کندهار کې په تیرې یوه میاشت کې 2300 ماشومان په موسمي تنفسي ناروغي واخته شوې دي. روغتيایي چارواکي وایي د موسمي ناروغي لکه بل په تیرې یوه میاشت کې 10 ماشومان مړ شوي هم دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال د ماشومانو د حل پختلو لپاره روغتون ته ورغلي او لمیندو او ډاکټرانو سره یې خبرې کړي او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
د کندهار د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو په څنګه کې یو مور د خپل ناروغ ماشوم سره ناسته ده. وایي چې د زوی ځیګارې تخته او ټوخی کېږي.
پاپا یې نه چې دا څه پسته وي دي شپږ واره مې وه ډاکټر ته ورځي دورې واره مې بل ډاکټر ته ورځلي پر اخر پسې سینه بغل سوسې ځیګار تخته دی. یواره پزه بنده وه بیا غوږونه خوږېده بیا ستونې خوږېدی وسې بې ځیګار پسې تخته دی ټوخی کېږي.
د میرویس روغتون د ماشومانو په واټ کې په دغه ډول تنفسي ناروغي د اخته ماشومانو شمېر لسګونو ته رسېږي چې د درملنې لپاره بستر سوي. د دغه ماشومانو ډیره برخه سینه بغل یا د نفس تنګي ناروغي لري. د کندهار د دامان ولسوالۍ د اوسیدونکو عبدالجلیل دوه کلن ماشوم هم د دغه ناروغي له خاطره په روغتون کې بستر سوي.
دا سایه لنډه لنډه کېدل سایه پورته وکښته نه خته د تنفس سیستم نه سوی کولی. نو ډېر تازه وو ډېر سیده د ناروغي وه چې ډېر ورته وخته تاسو چې هلته مې یو بل ډاکټر ته وروستې هغه بیا یو ورکه راکړه بله ول د دې کار موږ نه شو کولی بچه نه شو کولی ترې پوه شو.
د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وایي دوی ته په تیرې یو میاشت کې د موسمي ناروغیو له امله تر 2300 زیات ماشومان وروړل سوي دي چې ډېری یې په سینه بغل اخته سوي.
2301
کوچنیانو د تنفسي ناروغي د خطر مراجعه کړې وه، خو د هغې جملې څخه 109 چې وه هغه په شدیده سینه او بغل باندې اخته وه چې هغه موږ بستر کړي دي، د دې مو علاج ورکړی دی او پسې علاج سخت پاک جوړ کړی دی. او په تېره میاشت کې موږ د سینه او بغل څخه موږ لس پر ځان نمرو.
سکینه هغه ځوانه مېرمن ده چې یوه اونۍ مخکې درې کلن زوی د سینه بغل له امله مړ شوی. هغه وایي زوی یې په روغتون کې تر درملنې وروسته یو ځل بیا ناروغ شو او روغتون ته تر رسېدو مخکې وفات شو.
نو یوه میاشت مخکې داسې ټینګ مریض شو، سینه بغل سمچ نه شپخانیا ته بوتلی، هلته شپږ شپې بستر و. بیا کله ډاکټرانو راته وویل ول دا سم دی، بویا زه بیا بېرته کور ته راوستې نیکې سم و. بیا د درې شپې کېږي بیا داسې مریض شو چې ما غوښتل زه چې نهیشه په خانیا ته بوزم. هغه ماښام ډېر فذاب و، وړمه شپه ډېر فذاب و، نو سار ته نفس وختې مړ شو.
په عینې وخت کې د میرویس روغتون د ماشومانو د برخې ټرینر متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي علت د هوا وچوالی او ککړتیا یادوي.
د سمې وظیفوي ناست په التهاب باندې اخته شي، دغه ته سینه بغل وي چې د دوبیا پزله هغه عاملونه خو میکروبونه دي نه، چې په میکروبو کې بکتریا ده، مثال وایرس دی، پنګاس دی، یخ هوا د هوا وچوالی. او خپله بل یو مهم علت خلک په کورو کې محصور شي، یو سړی په زکام اخته وي، یو سړی په یو مرض اخته وي، هغه داسې په ډېر کم وخت کې ټول اخته کي.
ډاکټر ظفری زیاتوي چې میندې دي د یخ په موسم کې د خپلو اولادونو روزنې ته ډېره پاملرنه وکړي او هغوی ته دي اجازه نه ورکوي چې په سړه هوا کې بهر وګرځي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو د جمعې په ورځ په یوه آنلاین غونډه کې خبرې وکړې. دغو مشرانو په هندو پاسفیک سیمه کې د همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. دغو مشرانو پر ځینو موضوعاتو موافقه هم وکړه چې جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې اورو. او له دغه راپور وروسته 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار مهیروي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو په هند کې د کورونا ضد واکسین د تولید د ډیرېدو پر طرحې موافقه وکړه. دا موافقه د جمعې پر ورځ د دغو مشرانو په آنلاین غونډه کې وسوه. د امریکا ولسمشر دا موافقه یو نوی ګډ مشارکت وباله چې د واکسین د تولید کچه لوړوي او د ټولې هندو پاسیفیک سیمه به ګټه ترې واخلي. د کوارډ په نامه د دغې ډلې د غړو هیوادونو پرونی غونډه د دې هیوادونو د مشرانو په سطحه لومړنۍ غونډه وه او داسې مهال ترسره سوه چې د ولسمشر بایدن اداره په هندو پاسیفیک سیمه باندې د چین د اقتصادي او پوځي ودې پر وړاندې ټینګار کوي. دغو مشرانو په یوه ګډ بیان کې وویل خپلې طبي، علمي، مالي، تولید او پراختیا وړتیاوې له یو بل سره نښلوي او د واکسین د اغیزمن او خوندي ویش لپاره د متخصصینو یوه کاري ډله جوړوي. شنونکي وایي دا څلور هیوادونه غواړي نړیوال واکسیناسیون پراخ کړي او په نړۍ او د آسیا په جنوب ختیځ کې د چین د مخ پر ودې واکسیناسیون او ډیپلوماسۍ سره مقابله وکړي. هند په نړۍ کې د واکسین لوی تولیدونکی دی. د جاپان صدر اعظم یوشیهیدا سوگا وویل چې غواړي د هیوادونه د یوې آزادې هندو پاسیفیک سیمې لپاره په قوت ګامونه واخلي او د سولې، ثبات او هوساینې په شمول د کورونا وایرس پر وړاندې د پام وړ همکاري ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د دې غونډې دوه نور ګډون کوونکي ول. موریسن خبریالانو ته وویل کله چې حکومتونه په تر ټولو لویه سطحه سره راټولېږي دا په هندو پاسیفیک کې د سولې او ثبات په برخه کې د یوې نوې ساتې همکاري ښکارندوی کوي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
السلامونه دوستانو، کور کلی ته خرغلاست. آیا تاسو هم هغه کسانو په تکلیف کړی یاست چې وخت نا وخته په کوڅو کې ولاړ وي او خپل منځو کې بد خبري کوي؟ دغه کار د لاروي او کورنۍ په ذهن څومره بد اغیز پرې باسي او په دې برخه کې د مسولو کسانو دنده څه کیدای شي؟ نن همدا موضوع راخلو چې د راپور ترڅنګ کورنۍ چارو وزارت له یو تن مسول سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته وکشئ. قدر منه دوستانو د نورستون زتر څنګه یو لوی استونز چې کورنۍ پتنګ کړي دي دا ویل کیږي چې سینې لندغر یا ولګردش خاص د کوسو یا د خلکو د کورونو خواته راټولېږي او په لوړ اواز په خپل ماینس کې ټوکی او خبرې کوي چې دغه غونه او غالمغال بیا کورنۍ ته لوی استونز جوړوي سره له دې استونزې کله چې خلک له خپل کورنۍ سره له کوسې تیریږي نو دغه اشخاص له مزاحمت سره هم مخ کیږي د کابل د کارتین او سیمې اوسیدونکو غلام جان وایي چې دوی کور په مخ کې ولګردش خاص ډیر راټولېدل څو واری ورته وویل خو خبره یې چا نه و منلې نوموړی وایي چې د حالت سخت پتنګ کړ نو مجبور شو چې هغه سیمه پرېږدي نورې خبرې به له نوموړي واورو
تابن نو وخت له دفتر نه یا له بل جی نه کورو ته سړی ځي په کوڅې کې لنډغر ولاړي نو سړی ته ستونزې او مشکلات خامخا کېږي څوک په چاقو وها څوک په دی وها چانه پیسې وباسه چانه موبایل وتښتوا دغه ستونزې او مشکلات د هغه له وجې نه دی خواته راغلي و سره کیسې کارته نه هغه جایم پرېښودو زلې زلې مورته ویلې خو خبر دا داسې څوک شور سره کوي نه شي ورته وایي جنگ د سره کوي ول د سره کوي په چاقو دی وهي په وغه دی وهي څوک نشته چې پوښتنه دی موږ سیم پرېښودو راغلو دی خواته ستونزمنه خبره خو دا داسې خپل کور پرې دی او بل چیرته ځي لغه ساحې نه نو دا خو ستونزمنه ده د ماشومانو تعلیم مکتبونه به پرې دی بل ساحې ته به ځي دا ټول مشکلات دي
بل خوا شازیا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم له همدې ستونزې سره ټکر بیا وایي چې کله د کور د وظیفې په لور ځي نو لوی اندېښنه یې دا وي چې څنګه به د دې کسانو له مخې تیریږي نوموړی دا هم وایي چې په کور کې ماشومان هم یوازې دي نو ټوله ورځ په دې اندېښنه کې وي چې همدغه لنډغر یې کور ته د غلا لپاره لاړ نه شي
موږ چې په هغه منطقه کې ژوند کوو هلته ډېر بېکار اشخاص ناست دي چې تمام ورځ موږ هېڅ نه پوهېږي چې دوی څه کوي دلته چې ناست دي او مثلا د مکتب نجونې تیریږي هغوی پسې خبرې کوي یا هر څوک تیریږي ډېر په تکلیف او داسې فکر کوي چې زه به اوس د دغه لارې نه څه رقم په مشکل تیریږم چې دومره خلک ناست دي او خصوصا د دوکانو مخ ته داسې بېکاره خلک راجمع شي او ناست دي چوکیګانې یخي چې ټولې کورنۍ او دغه خلک ورسره په تکلیف دغه منطقې مثلا چې هلته ژوند او هغه لري ځینې وخت موږ کور خوشي اولادونه په کور کې موږ په دې تشویش کې شو چې دا خلک داسې نه شي چې دا لکان او خلک په دغه زمونږ په کور باندې واوړي یا کوم حادثه وشي یا کوم مشکل رامنځته شي وو د همدغه خلک چې ناست همدغه رقم خبرې جوړېږي مثلا کورونه باندې اوختي یا غلا کړي یا کوم بل کار کړی د هېرې خبره ده
همداشان ځینې کورنۍ بیا وایي چې اکثره وخت همدغه کسان چې په کوڅو کې راټول وي د کورنۍ او د غلا او لوټولو سبب هم کیږي ځکه ټوله ورځ په کوڅه کې ولاړ وي نو پوهېږي چې کوم کور کې خلک شته د کاپیسا ولایت اوسیدونکو نورلا چې اوس په کابل کې اوسېږي د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي
زمونږ د کور ترڅنګ چې ګاونډي بیرل کیږي یا ورځ فکر کوم چې کوم ځای واده ته تللی وو د کورنۍ ټول غړي بیا چې به تر اولی ګوري چې د کور ټول ضروري اسباب یا څه چې ترلاسه کېدل غلو وړي وو بیا دوی چې پلاټنه وکړه د پلاټنو پلاټ کې وموندل شو چې هغه د کوڅو شاوخوا هغه کسان یا هغه هلکان وو چې دا هغه کسان وو چې د کور شاوخوا به درېدل بیا هماغه کسان په نښه شو هماغه وو چې زما په اند داسې بېکار اشخاصو چې هغه دې خو په کوڅو کې ګرځي ښه به وي چې هغو ته تفریحي د کار زمینه د کارآموزي زمینه په کار کې جذب شي تحصیل چارې
دا دغه کسانو درېدل په لاره او کوڅو کې هم بېلابېل دلایل درلودلی شي چې ځینې خلک بیا د داسې خلکو کورنۍ ګرمه بولي او ځینې نور بیا د دولت دنده ګڼي چې که دوی وظیفه یا دنده درلوده نو نن به د کورنیو د آزار او وضعیت سبب نه وای د کونړ ولایت اوسیدونکی شاه محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی
جنګ عمده دلایل د دې چې دغه خبره جنګ رامنځته کړې ده په دې وطن کې څلوېښت کلنه جنګ ده بل وزګارتیا ده درېیم محیطي تاثیرات ده بل عمده دلیل چې د دې کېدای شي ناداری او فقر ده بل دلایل دا کېدای شي چې دغه خپله ټولنه تاثیرات یو بل پورې اچوي چې د دوی دا گشت گذار د دغه خلکو سره چې مثلا هغه په بده باندې تللی ده هغه خپله دوی مثلا غلا کوي یو نفر ناپوه باندې هغې سره کار کوي هغه دغه کار ته هڅوي چې دوی مور سره شریکه سي ورځ تر بلې د دغو ډلو دغه د ویلګردو چې په کوڅو کې درېږي دغه اکثریت خلک چې د افغانستان نه مهاجر سوي دي ډېر بد مرض هم دغه اخته کسان په مخدره موادو باندې دي چې دوی په مخدره موادو باندې ککړي هغه خپل هم دا نظم کولی شي کېدای شي چې دا نظم برهم کړي او نظم له منځه ویسي کنه نو په غلا باندې په قتل باندې په هر شی باندې هغوی لاس پورې کوي چې ډېری خلک د دې ولګردو سره دغه خلک هم کېدای شي حتی په بدامنیو په نور ناخواله کې چې په ټولنه کې پیخي کې چې موږ دا اوس ګورو نن سبا روانه ده او خلک ډیر سخت په عذاب دی او په تشویش دي. دغه خبره کېدای شي چې د دوی د مخدره مواد او ککړ خلک
همدارنګه د کورني مسایلو کارپو محمد ظاهر بیا په کورنۍ او مسؤولو ادارو غږ کوي چې دغه کار د مخنیوي په خاطر له ډیره جدیت او دقت څخه کار واخلي تر څو په راتلونکي کې کورنۍ او ټولنه له دغه شان ستونزو سره مخ نه شي.
اول په کورنۍ پورې اړه لري چې کورنۍ دې ته سالمه تربیه ورکړي. په دوهم قدم کې تعلیمي مراکز دي. موږ په تعلیمي مراکزو کې داسې روزنتونونه جوړ شي چې خلک د جامعې او ټولنې په آدابو باندې پوه کړي. په دریم قدم کې هغه کسان دي چې دوی بلوغ ته رسیدلي دي، ولګردي کوي، چپاولګري کوي، شاوخوا په کوڅو کې درېږي، په لارو کو سړکونو کې درېږي. دا من حیث د حکومت وظیفه ده. حکومت په دې کې مسؤلیت لري. که چیرته دغه لړۍ دوام پیدا کا امکان لري دغه غور کې دا ځوانان دا ټول په یوه مافیایي ډله تبدیل شي. مافیایي هغه ډلې دي چې ان د انسان ژوند ته خطرات متوجه کوي، ان د ملک اقتصاد ته، ان کلتور، عنعنات، رواجونه. دا به ټول ته پښو لاندې وي. ملک په دې یوه ناورین په لور باندې حرکت وکړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې د کورنۍ چارو وزارت د هغه اشخاصو د مخنیوي په منظور چې په لارو کوڅو کې ولاړ وي او د خلکو د مزاحمت سبب ګرځي کوم ګامونه پورته کړي دي، دا به په بي مرکه کې د کورنۍ چارو وزارت له ویاند طارق آریان څخه واورو. آریان صاحب، لومړی پوښتنه به داسې همت راکړم چې په دې وروستیو کې په لارو په کوڅو کې دغه ولګرد کسان چې ځینې خلک ورته لنډغر هم وایي، یعنی کسان چې مزاحمت کوي په لارو کوڅو کې کورنیو ته، دا ډېر زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا قانون چلند ورسره شوی تر اوسه پورې که څنګه؟
جرمونو پر وړاندې د مبارزې مونږ څانګو په دې برخه کې ډېر کار کړی دی او مونږ لسګونه کسان نیولي دي او همدا اوس په بند کې دي، او ځینې کسان چې جرم یې درانه ده هغوی دوسیې تکمیل شوی دی او څارنوال ته سپارل شوی دی. یعنې پولیس په هر ځای کې که چېرې اخلالګر کسان ویني هغوی سره چلند کوي، هغوی سره برخورد کوي، او مونږ ته او خلکو ته د منلو وړ نه ده چې څوک خلکو ته آزار اذیت ایجاد کوي او اخلال ایجاد کوي. مونږ په هر حالت کې په هر سیمه کې هغوی سره چلند کوو.
ځینې کورنۍ داسې شکایت هم لري چې د ورځ د خوانه دوی ولاړ وي په کوڅو کې، هغه کورنۍ ټولې ورته معلومې وي چې څوک په کور کې شته، څوک نشته. د شپې د خوانه همدغه کسان بیا غلاوې کوي، همدغه کسان بیا خلک په چاقو وهي، همدغه کسان بیا خلکو موبایلونه تښتوي او شمېر زیات شوی دی. تاسو په دې برخه کې څه ویلی؟
د جنایي جرمونو په برخه کې شمېر د جرمونو کم شوی دی خو صفر شوی نه دی. یعنی تر اوسه هم هغه ځینې کسان موجود دي چې یو اخلال ایجاد یي دا او خلک ځوروي. دا یو بل اړخ هم لري. دا بل اړخ دا ده چې د ټولنیز اصل له لحاظ نه کورنیو هم په دې برخه کې باید جدي ګامونه پورته کړي، او د اجتماعي له لحاظ نه، د رواني له لحاظ نه. یوازې پولیس نه شي کولای چې د رواني له لحاظ نه، د رفتاري له لحاظ نه هم خلکو سره چلند وکړي. یوازې موږ د فعالیت له لحاظ نه دا غول ګردان او مجرمینو پر وړاندې چلنج کوو او یا چلند کوو هغوی ته، او بل اړخ ټولنیز او رواني اړخ د خپل کورنۍ هم په دې برخه کې نقش لري.
اړ یاست په آینده کې څه پلانونه لرئ؟
زه فکر کوم چې ډېر یو نږدې امبانګي لازم ده چې موږ د مردمی د خپل مردمی څنګه له لارې نه دغه امبانګي ایجاد کړی دی د خلکو سره او د مختلفو ټولنو سره. موږ په دې باندې کار کوو چې خلک کورنیو سره کار وکړو تر څو د اجتماعي یا د ذهني له لحاظ نه خلکو ته آګاهي ورسوو چې هغوی خپله هم په دې برخه کې پولیس سره همکار اوسېږي.
خلک څنګه د کورنۍ تاسو مخکې د همکاري خبره یاده کړه، دوی تاسو سره همغږي دي، همکاري کوي تر اوسه پورې کړی ده که څنګه؟
بالکل بلا همکاري نه خو پولیس هیڅ ګام هم نه نس کولای چې مختلار شي. په هر مرحله کې خلک موږ سره همکار ده، خو بیا هم د ارواپوهانه د لحاظ نه په دې برخه کې یو لوی بحث نیاز دی او یو گفتمان نیاز ده چې موږ په دوامداره توګه خلکو سره په تماس کې اوسو او خلک هم موږ سره باید په تماس کې اوسي. او دا یو جدي بحث ته نیاز ده چې کارپوهان په دې برخه کې یو میکانیزم رامنځته کړي او تبلیغ او خپل رسانیو هم په دې برخه کې خپل نقش اول لري چې باید یو بسیج اوسي، یعنی یو همګانۍ کار ترسره شي تر څو دا پدیده آهسته آهسته له منځه لاړ شي.
ډېره زیاته مننه کوم. کور ودان نارین صاحب. درنو دوستانو، دا او د دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا فګوریتونکو سلام. خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې ځای شي او نه مو هم په کورنۍ او قوم کې څوک بیکار پاتې شي. خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خاوندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جایدادونه. او که دا هیڅ هم نه کیږي نو چاپلوسان او چالاکان شي چې د هرې پیښې او هرې پرېکړې څرخ په خپل طرف راوګرځوئ. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واورئ.
نتا خان
تورا بلبلا
او بیکار خان مصروف د خبرونو سرونه دغه دی.
د ملي شورا په پرونی غونډه کې هم 362 څوکیو برخه اخیستی وه.
د برطرفی او مقرری لوبه بیا پیل شوه.
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي
او د وکیل صاحب وړوکی زوی چې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. د خبرونو توصیل.
بې خبر آژانس خبر راکوي چې د ملي شورا په پرونی غونډه کې هم 362 څوکیو برخه اخیستې وه. خبر زیاتوي چې څوکیو افسوس کاوه که یې ژبې درلودی نوس به یې غونډه نوره هم شانداره کړې وه او د خپلو سترګو لیدلي حالونه به یې بیان کړي وو. همدارنګه څوکیو ارمان کوو چې که یې ژبې نه درلودی خیر دی، کاشکې پښو حرکت کولی شوی چې تښتیدلی وای او خپله دغه بې کسي او بې قدري یې نه وای لیدلې. د شورواو د چارو ماهرین وایي څوکۍ هسې شکایتونه کوي، ځکه شکر دی وباسي چې د بې احساسه او بې هدفو خلکو له کېناستو بې غمه دي.
د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د برطرفۍ او مقررې لوبه بیا پیل شوه، کټ مټ لکه د لیوه او وزې لوبه. خبر زیاتوي چې دغه د برطرفۍ او مقررې لوبه ډیره خوندوره وي، ځکه له دې لوبې سره د اخترونو ډارولو او ګلانو وړلو لوبې هم پیل کیږي او په دې ډول خلک په مختلفو ډولونو په دغو لوبو کې برخه اخلي او د خپلو پښو ټینګولو هڅه کوي. د لوبو سرتیمان هر یو کوښښ کوي چې لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوي او د قدرت کپ لاسته راوړي.
در په در آژانس خبر راکوي چې ولسوال صاحب کندل خان د ولسوالۍ مزې په ولایت کې کوي. خبر زیاتوي چې ولسوال کندل خان خپل دیوان او دفتر او بار بستره له ولسوالۍ څخه ولایت ته رالېږدولې او د امن په فضا کې د بودیجې، تخصیص او پروژو پیسې نوش جان کوي او د والي صاحب شونډې هم ورغړوي. د ولسوالیو د چارو ماهرین باور لري چې ولسوالان که همدغسې د ولسوالیو مزې په ولایت کې وکړي نو صحت ته به یې تاوان ورسیږي او دومره به چاخشي چې بیا به یې په کرند هم نشي پورته کولای، ځکه په ولسوالیو کې د سر د خطردار چاغېدو ته نه پرېښودل.
او وروستی خبر دا دی چې د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو ولسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کارکوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله. خبرونه خلاص په خلاص.
پخوا به کارپوهان او متخصصین په رادیوګانو او تلویزیونونو پسې سردرد ګرځېدل چې مرکه ورسره وکړي او مشهور شي، خو اوس هر یوه ته ځان ارستو او افلاطون ښکاري او نازونه کوي.
خبرونه دی ولیدله؟
نه صاحب، یو غږی کم دی.
ولې؟
ځکه چې کارپو صاحب دا یوه اونۍ واده کوي خو راځي نه. نن بیا د راتلو ویلي دي، ګوندې رابشي انشاءالله.
د خپرونې د ناشر ناوخته نه شي؟
نه صاحب، لا یوه ورځ بلم لرو وبشي انشاءالله.
ولې بل متخصص نشته؟
نه، د چرګو د هګۍ هم دا یو متخصص دی، ځکه چې له هالنډه په دې برخه کې ماستري راوړې ده.
له ماستر ښکته کوم څوک نشته؟
نه صاحب، دلته د چرګو د هګۍ څوک پوښتنه هم نه کوي. ته د متخصص پوښتنه کوي، هسې هم چرګې او هګۍ اوس له بهره راځي.
که نوي موضوع بدله که؟
صاحب، دا مې څلورم ځل دی چې موضوع بدلوم او هر ځل یې له همدې امله بدلوم چې کارپوهان واده کوي او راځي نه.
ته کوشش وکړه چې ناوخته نه شي.
ښه صاحب. بلې اورئ، له غرمې راډیو څخه مې تاسو ته زحمت درکړه. صاحب، هغه د چرګو د هګۍ په هکله مې چې مرکه درسره کوله. صاحب، تا وویل چې یو ساعت وروسته درځم، کار درته پیدا شو؟ نو صاحب، دا به څنګه کو؟ د خپرونې د خپرولو ناوخته کېږي. یوازې همدا یې تا نظر ته ماتله ده. دا صحیح ده چې هګۍ هګۍ ده او هر څوک یې پېژني، خو تاسو په دې برخه کې ماستري لرئ، ډېرې خبرې درته معلومې دي. څنګه؟ خیر دی، که ناوخته هم راشئ پروا نه کوي، خو چې نن راشئ. سمه ده، مننه، د خدای په امان. له غرمې راډیو نه کږه وږه خوږه زحمت در کوم.
سلام، له کږې وږې خوږې دې څه مطلب و؟ پوه نه شوم.
صاحب، کږه وږه خوږه مې نوم دی.
دا څه ډول نوم دی؟ حیران دې کړم، مانا یې څه ده؟
صاحب، کږه وږه خوږه جلبۍ ته وایي، هغه چې له اوړو جوړېږي، په غوړو کې سره کېږي او په شربت کې خوږېږي.
خا خا، دغه د بازار جلبۍ یادوي.
هو،
دا نوم چا په ایښی؟
کوم پوهان به ایښی وي، پلار مې په ما کې خوده.
صحیح ده، ښه نوم دی، خدای دې ښه کړي.
نو صاحب، څه وخت راځئ؟
موضوع څه شی ده؟
موضوع خو مې درته ویلي ده صاحب، د چرګې د هګۍ په باره کې معلومات دي.
ښه خبره ده، خو ما د زړې د هګۍ په برخه کې ماسټري کړې ده او د زړې او چرګې هګۍ د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري. وخورې
خو دا به مو وخت راته ویلي وای، سبا ته خپرونه خپرېږي.
هو به ښه چې په ما پورې اړه نه لري، هغه د تاسې کار دی، د خدای په امان.
اوس به څه کوم؟ سبا ته خپرونه باید ولیږم. زه د دفتر له پیاده سره مرکه کوم، هغه به متخصص معرفي کوم. څوک یې پیژني؟ ښایي د معلومات د هغه ماستر هم زیات وي. پرونیم چاته د زړې او تازه هګۍ توپیرونه ورښودل او هره ورځ یو تلی هګۍ هم خوري.
دکار سړی شاته کړي غوړه مالان مخته شول. دکار سړی شاته کړي غوړه مالان مخته شول او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی. د کار سړی شاته کړي غوړه مالان مخته شول او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی. ورنه راټول دي دغه څو چاپلوسان د شګو دا کورکای قرار قرار ورانوي. وای چې بیا یې درته ښه جوړوم. د کار سړی شاته کړي غوړه مالان مخته شول او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغان پور، صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، رڼا او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.